احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو یوناماش باندې وکړه چې افغانستان ته بلستون شو یو کډوالو سره د تراکو بو روختیا او نورو برخو کې مرستي وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشه روزا او تنبایو پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت له سرپرست مولا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې داشمنه وکړه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم د دوشنبه پر ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د اپریل له څلورمې له پاکستان راستنه شوی نږدې یو لک افغان کډوال ثبت کړي دي د غساسمن په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندوی او محسوس سره په ګډه راستنو شوی افغانانو ته په وخت بیرنې مرستیا وړین خدمات وړاندې کوي آی او ایم اندیشنه شولې چې دغه راستنو شوی افغانانو ضرورتونه ډیر دي او د مرستو لپاره نورو بیرنې منابعو ته سخت اړتیا لیدل کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوال پراختیایي همکاري ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیه د ملاتړ لپاره 2 میلیون او 2 لک امریکایي ډالر مرسته کړې ده په دې مرسته به 1,500,000 میندې او ماشومانو ته د درو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازي موتین تا چموکا وای چې سش کال په افغانستان کې 12 لک میندې په خوارځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کیږي چې 3.5 میلیونه ماشومان به په دې ناروغۍ اخته شي سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10 میلیونه ډالر ډیره مرسته کړې ده په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاوان په ولسوالۍ کې د وی غونډې د شوېدو له عمله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړې او یو ټپي شوی دی په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وایي چې دا پېښه د دوشنبه پورست د پتا په کلی کرامت ستشوه د شغلی محمدی په وینا درې تنه د نقیب الله سمي الله او شمس الله پونم تر خاور لاندې شوی او مړ شوی او د سید عمر پونم یو تن ټپ شوی دی چې درملنه روانه ده د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې هر کال د مځکه د شویدو د پیښو په شمول طبي پیښې رامنځته کیږي د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر او بیا وو ته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1200 اوښته دی چارواکو پرون نا وخت وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګیدلې وو نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل 16 مینیټې د 14 علت سم نه دی روښانه کړی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکرين سره د روسیې په جګړه کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل 28 اعلان شو صادقانه ونه بلاو د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه د پدې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده د ایسټر د رخصتۍ په جریان کې د اوربند لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی وو ځکه چې روسیې او اوکران بریدونو ته دوام ورکړ په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکران کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامل و او روسي خبر ده چې د هند کرکټ په غوړالي کې د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشي سلیزه جوړ کړه د پدې ډول د شلوورا لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې وهله سوریاوین چې د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوب کې شپږی ځو واخیسته او خپل سلمنډې جوړ کړې د دې سلیزه بل کمال داو چې د هند په غوړه لیکسیالو کې دوهمه تیزه سلیزه ده تر د مخ کې تیزه سلیزه په 15 ټوپونو جوړه شوې و چپلاس سوریاوین چې وڅلوریزي او یولس شپږی ځو وهله او په 18 ټوپونو یو سلاو یو منډه وکړې او وسوسه په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري وړاندې په خبرونه کې سور صلیب وایي چې په افغانستان کې وچکالی او بیا وخت ورشتونو د خوراکي موادو خوندیتوب سخت کړی. په دې خبرونه کې مې د بیا وخت ورشتونو له امله د سیلونو مسله هم د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره شریکه کړې.
حداقل په کله د باران کیږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د حقونو مخنیوي اقتصادي ستونزې نورې هم لانجمنې کړې دي.
انداسې ډېر خیانې چې هغه نورونه لري نه پلرون لري نه میړونه څوک مړه شوي وي کونډې یتیمان وي هغه د کور سرپرسته وي هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي مجبور ده چې سول وکړي بیدیا ودرېږي.
افغانستان ته مو د یو شمېر ستنو شویو کډوالو له ستونزو هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې له هند سره وایي د پاکستان لانجه ډیره سخته شوې. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای وچکالی او بی وخت بارانونو او سیلابونو روان میلادی کال په افغانستان کې د څه د پاسه 14 میلیونو وګړو لپاره د خوراکي موادو نخوندي توپ پسې سخت کړی دی. آی سی آر سی تیر ورځ دا موضوع د 2015 کال لپاره د خوړو د خوندي توپ د وړاندوین په حساب مطرح کړ. جزئیات په دې راپور کې
د سر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان د طبي پیښو زیانونو او د څلورو لسیزو جګړو لامل د اقلیمي بدلون منفي اغیزو په دغه هیواد کې ستر اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. آی سی آر سی په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28 مې خبر کړای د پایښت لرونکو کلیوالي معیشت لپاره د کروندګرو ټولنو پیاوړتیا په سرلیک زیاته کړې چې په دې پایله کې د کرنیزې ټولنې چې د نږدې 80% افغانانو د ژوند اصلي سرچینه ده شدیدن زیانمنې سوې دي. وړاندې راغلي چې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د وړاندوینې له مخې د وچکالۍ او غیر موسمي بارانونو او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښې د کروندګرو د زیانمنېدو لامل سوې او روان میلادي کال کې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیاتو خلکو لپاره د خوراکي توکو نامنې لا پسې زیاته کړې ده. په دې راپور کې په کابل کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د پلاوي مشرې کاترینا ریډس په حواله راغلي چې کروندګر لستر ننګونو سره لاس او گریوان دي او هغه ټولنې چې په کرنې پورې تړلې دي له سخت وضعیت سره مخ دي. نو موړې دې ته اشاره سره چې دغه وضعیت دوام کولای شي په افغانستان کې ستاسو خوراکي نامني لا پسې سخت کړي. نو موړې د دې وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه ناورین د زر تر زر حل پر اړتیا ټینګار کړای او زیاته کړې ده چې د سر صلیب نړیواله کمیټه د څو هدفي د وختونو په پلي کولو سره له افغان بزګرانو سره د هغوی د کرنیزو ځمکو په بیا رغونه کې مرسته کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي چې د وچکالۍ او زیاتوالي دوی سخت اغېزمن کړي دي. د هرات ولایت په غوریانو ولسوالۍ کې یو بزګر خیر الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میزان بارندگی های کمی که در مناطق ما وجود داره کشتارهای ما بسیار آسیب دیده.
د دې لپاره چې زمونږ په سیمه کې ورښتونه کم دي زمونږ کروندو او حاصلاتو ته ډیر زیان رسیدلې. ویاله او هغه او بچي لسین زمونږ په خواته راتله په بش پړتګه وچې شوې لپاره مرغه مون ډیر زیانمن شوې یو. الهمن يم چې په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وشي چې ستونزه د دې لامل نشي چې مون نور هم زیانمن شو او زمونږ کروندې لمن زولار شي.
د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې یو بزګر عبدالرحمن هم خپل سګنې او حاصلاتو ته خوشبینه نه دی.
قبلم اب می آمد مردم گندم کش نکردم بوله ام یک او یا دو او که می دادن باز دوباره تر خوش می شد.
مخ که کلونه که هم پا لمرایو که او برات لی خلکو با غنم کرل خلی یو یا دو زلون خروبهو لی ورستا بسین بیر تا وچی دا او حاصلات کاملا خرابی دل ده غنم و اماغ تخمون هم لمن زد لل زکا چه بیا حاصل تا نارسیدل او اوبا وچیده.
د یادونه ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرلپسې وچکالیو سربېره ویجاړونکو سیلابونو هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او شپږ میاشتې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو درې د خپل ژوند لپاره په کرنه تکیه کوي، او په دې هیواد کې له هرو درېو کسانو یو یې د اقلیمي ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا څو ورځې وړاندې د روان کال او راتلونکي کال لپاره د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو کې له وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې د لس میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې ډیر زیانمنونکي دي، په داسې حال کې چې د دې بدلونونو منفي اغیزو سره د مقابلې لپاره محدودې اسانتیاوې لري.
په راپور کې مو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا واورېدل چې وچکالۍ او بې وخته ورښتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب مسله پسې سخته کړې ده. نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر پنځه ویشت ملي مترو پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کېږي. څرنګه خلک ځانونه له سیلونو ساتلی شي؟ په دې اړه مې د چاپیریال ساتنې د متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخواني مرستیال عبدالولي مدقق نظر اخیستی.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یو ډول فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیل راو چې ورته وایي دو سره نږدې یا هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټي وي خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګورې، د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم شدت قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وځل دغه غواړي د سفر وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی له سفر ونهکړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او دوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې د خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیات نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څه هم را روانه ده د وریسو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او دا که د ورځې لخوا وي او که د شپې له خواوی باید دوی یعنی همیش خبرداری حالت باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه خصوصا که کله ورښت شروع کړي.
له شاغل مدقیق څخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په پکتیا کې د قومي مشرانو په هڅو د دوو ترو زامنو د کورنیو ترمنځ سل کلنه پخوانۍ دښمنۍ په دوستي بدله شوه. د مخکنی دښمنۍ شکل لوري د روغې ته خوښتیا وای، هیڅوک هم باید شته دښمنۍ خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرې نشتي. په پښتنو په ځانګړي ډول لوی پکتیا کې شخصي دښمنۍ مهمه ستونزه ګڼل کېږي او شکل لوري نشي کولای په کلي او قوم کې اساس ژوند او د نورو په شان کاروبار وکړي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنۍ ترمنځ سل کلنه دښمنۍ چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخور او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشهران هر څومره ورغلي یو چې موږ څه د غریب ته ورغلي یو، هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستله وبې ویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخاني کېنم، نه ګرځومه دا توپکې نه کوم، دا د کوڅې شیژناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه اب نه بولم. تاسې خپله شاید دی چې دا منطقه تاسې ول ده خاله خواخ دی دوغ ازوان خدای وزغورو خدای مگو تا ثواب کلو.
دیاد دخمنه دوارخ که لوری دی روغ جوری تا خواخ دیوایی پخوا دا دخمنه دو دودری کسانو پمزگی پیخشه و خوز دی هر لوری دی کورانه دی غروشمیر لدود دو بسو کسانو هم دیر شوی او هرچوک بیل بیل جوان تای ورپیخ گواخ تا خفاو. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معاملې ډېر خوشحاله یم، تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلی وو، دا نو کورش کوه دا نش کېږي، اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو مثال د دوه زورنه نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لویه وړکی مونږ یې د غومره لرو، دا خفګان سي پیکسه دا ټول خپه کېږي په کور کې، اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي دا خپه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچي تللي، بیماړۍ تللي دي، دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زه مونږ ډېر خوشحاله ډېره مننه کوس.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ور تر غاړې دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داوود وویل
هر دو داخل بنګال تکمنی زرمتی گردیجی دو ته څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي، دا تاوان نه دی، مازه مکلاله دا تاوان نه ده، دا تاوان دی چې د تا په د تا زړه په شي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړی یا په پور پروت.
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي، دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختوب بهیرې ټکنۍ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان دفاع وزیر وایي د ګاونډي هند له لوري پوځي یرغل د کشمیر د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته حتمي ښکاري، ځکه چې د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې برید کې چې تیرې اونۍ سې شنبې د اپریل په 22مه وشو، د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام کې شپږ ویشت کسان وژل شول. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په شخړه کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د دوشنبه په ورځ وویل دی وی ډیر احتمال شته چې هند پر پاکستان تیری وکړي او جګړه پیل شي. دا ممکنه ده، ډیر رواضح او ښکارا امکانات تر سترګو کیږي، احتمال درې دی دونه دی. شغل آصف زیاته کړه چې ځواکونه پیوړی کړی دي ځکه چې دا موضوع اوس حتمی ښکاري، نو په داسې حالت کې باید ځینې ستراتیژیک پریکړې وشي او دغه پریکړې شوي دي. خواجه آصف څرګنده کړه چې د هند لخوا د جګړې نقشې زیات شوي دي او د پاکستان پوځ حکومت ته د احتمالي برید راپور ورکړی دی. هغه نور جزئیات ورنه کړل چې ولې یرغل قریب ګڼي. روټرز اژانس څرګندوي چې د هند بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د دوی پوښتنو ته په دې اړه تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پهلګام تر برید وروسته هند وویل چې دوه مشکوک برید کوونکي پاکستانیان وو. پاکستان دا تورونه رد کړي دي او د یوې بې پرې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. خواجه محمد آصف وویل پاکستان په لوړه کچه د تیارسي په حال کې دی، خو اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاروي کله چې د هیواد بقا ته مستقیم ګواښ متوجه وي. شاغلی آصف زیاته کړه چې اسلام آباد له دوستو هیوادونو لکه د خلیج هیوادونو او چین سره اړیکه نیولې او همدارنګه بریتانیا، امریکا او نورو ته هم د وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خلیج جنو عرب هیوادونو له دواړو لوریو سره خبرې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر د دوغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. چین د دوشنبه پر سیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې د لزغم څخه کار واخلي. خواجه آصف وویل امریکا تر اوسه په دې مسله کې له مداخلې ځان ساتلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ ویلي وو چې هند او پاکستان به خپل ستونزه حل کړي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا وروسته وویل چې له دواړو اړخونو سره تماس لري او هغوی هڅوي چې د یوې مسؤلانه حل لارې په لور ګام واخلي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د شزو برخې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د شزو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د شزو برخې په یوه نوي راپور کې چې د اپریل په 28مه یې خپور کړ ټینګار کړی چې پر شزو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د شزو د ګډون وړتیا ډیره محدوده کړې ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر شزو پراخ محدودیتونه لګولې دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوځو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% خځې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوځو برخې خځې او نجونې په بحران کې 2023 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 28مه یې خپور کړی خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د خوځو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په سلور د شولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ د ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او پامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیا ډیره محدوده کړي. د راپور له مخې د خزو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقوقو د سرغړونې لامل شوي، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړي. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د خزو په کار بندیز د خزو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په خزو د کار بندیز لامل شوی چې د خزو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو پاړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. لکاره منشوي او شمیر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
چې کومې دندې لاره هغه مله سویر کړې موږ نه شکړلې چې بیا ووځو یا وظیفې وکړم. انداسې ډېر خیانې شته چې هغه نورونه لري، نه پلرون لري، نه میړونه، څوک یې مړه شوي وي، کونډې یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیا ونه وځي څه شی وکړي، مجبور ده چې سول وکړي، بیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېری پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بېوزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسیدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زه خپل څوتنه یتیمان لرم، کار نشته، په کورونه کې مزدوري کوم، سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي، هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسې کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی، په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
نو ملګرو ملتونو د خزو څنګه په راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتیایي کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
ل پاکستان افغانستان ته د جنور اسنو شوی کورنۍ او شزیو جنوی چې د کډوالو په پندغال او خیمو کې وسی شوی روغتیاي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جنوی اساجر دوته ویل داسې مال چې د امیندواری په اساس د ورکې دي بیا هم شزنه ډاکټرانه او قابلیتان نشته. روغتیا پلان وای کدی مهم حالاتو کې د غوښوزو ته روغتیاي خدمات و نه رسی شي له خطرناکو ناروغیو سره مخامخ کېدای شي. زما همکار فیروزه عزیزی د کډوالو په دې پندغالو کې له جنو تازه راستنو شوی شوزو او جنو سره ژخېدلې.
امیندوار مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمی دی سرپنا جن لرو.
دوه ویس کله نه شریفه وا چې د اپریل په 14مه لخپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوی ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهه میاشتو په ناستی خوای په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
سیو پاکستان کې سیو غرسوی ما غلغ نل دراغل دلدم نو کور لار نو خل لار خیمی کې غزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیندوارم ستاده ز خپل امیندوارم د داتو ضرورت لرو ولې نه لرو مرو پین نه لرو ز خپل خواړه پیدا کوم امیندوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاس باندې خلک زی راځي چې چړی تا ګور ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل ته خوګيږي لاسونه ته خوګيږي هم دومره اندېخنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلن لیلا بیا چې همدا تیرونی د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنی ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کول خونه لرو تا مونږه د چمون راغلي خیمه کې اوسېبو ډاکټر خزینه کاوی لګان خو نه دي دلی دی کې خزینه ډاکټر خو نه ستل تا خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین دي. د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغي یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل
دا حالت چې اوس امیدوار مور زغمی د راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډیره منفي اغیز لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغه ته مناسب ځای نشته چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراض او مشکلات پیدا کیږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچدانی اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کیږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونځې دوامدار وبهیږي. بالخصوص امیدوار مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,60,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د استلو لړې لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو، د ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په دویمه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د